پېښور کې د سهار 10 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړه کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د خبر پرسن خو وزیر اعلی ویل دي چې دوی یوازې سړک یا موټر وی نه غواړي بلکې پر غربي لار دي د اقتصادي راهداري ټول منصوبې عملي کړل سي. افغان او پاکستانی پوځي چارواکو په لمړي ځل له یو بل سره د اړیکو نیول لپاره د هاټ لاین یا مستقیم ټلیفون اسانتیا رامنځته کړې ده. او امریکا د ایران د لیري واټنو وشتونکو بیلستیک توغندۍ د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او کمپنیو نو بندیزونه لګول ته تیارې نیسي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویل دي چې دوی یوازې سړک یا موټر وی نه غواړي بلکې پر غربي لارې دي د چین پاکستان اقتصادي راهداري ټول منصوبې عملي کړل سي. پرویز خټک دا خبره تیر مخسن تر هغه ورسته له پاکستاني رسنیو سره وکړه چې کله د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ژوب او مغلکوټ ترمنځ د سړک جوړونې د پروژې په پرانیست سره پر غربي لارې د کار پیلولو اعلان وکړي. پرویز خټک ویل چې پر غربي لارې دي د سړکونو یا موټر وی سربیره د اورګاډي پټلۍ د تیل او ګیس نه لیکه فایبر اپټیک کیبل تجارتي مرکزونه او صنعتي زونونه هم جوړ کړل سي. نوموړي پر مرکزی حکومت نیوکه وکړه چې ټول پام پنجاب ته کوي او خیبر پښتونخوا په دې سره پروژه کې له پام غورځولې ده. نوموړي وړاندیز وکړي چې مرکزی حکومت د شریکو ګټو د شورا غونډه راوبلي او ټول سبي دي په دې لړ کې په اعتماد کې واخلي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویل دي چې د فاټا د بیکورسو خلکو د بیاستنېدو لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. نوموړي د خبره پرون د فاټا ځوانانو د لوبو لومړی میلې د پای د ستوریت د وینا پر وخت وکړه. د ویل
پاکستان کی مسلح افواج نے ضرب عز
د پاکستان فوج د وسلوالو پر ضد ضرب عزب په نوم کوم عملیات پیل کړی دي. په هغه کې به هر څوک انشاء الله خپل برخه اچوي. په دې موقع زه وسلوالو ډلو ته دا ویل غواړم چې کچري هغوی د پاکستان ریاست او عوامو پر ضد کاروایانه بند نکړي نو یو وخت به داسې راشي چې یو یو ترهګر به د پاکستان لخوري ختم کړي شي.
ختم کر دیا جائے گا.
د ستریته د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی وینا وکړه ویل چې په فاټاک به پر اتلونکو څو کلونو کې د تعلیم او روغتیا د څنګ په ګډون د پرمختګ او بیا رغونې یو شمیر نور پروژې تر سره سي چې د ډیمونو جوړول قدرتي زیرمې په کار راوستل او قبایلی سیمې د پاکستان له لوی سړکونو سره تړل پکې شامل دي. د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په لومړي ځل یو بل سره د اړیکو نیولو لپاره د هاټ لاین یا مستقیم ټلیفون اسانتیا رامنځته کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه پرون وخت مشال اړیو ته ویل چې د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو مشر کمانډانان پر دې لیکل یو بل سره مستقیم اړیکه نیولای سي.
د دفاع وزارت زمونږ د اپراسیون رئیس او د پاکستان د وسوال پوځ د اپراسیون رئیس ترمنځ یو هاټ لاین جوړ شوی دی. کچیر د خط دواړو خواو ته کومه پیخه رامنځته کیږي نو کچیر په تحقیقي برخه کې نه حلیږي دوی به په تلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسالې ته به د حل لاره پیدا کوي.
تر دې وړاندې پاکستان د پوځ ویاند لیفټننټ جنرال عاصم باجوا پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی ول چې د چهارشنبې په ورځ په لومړۍ رابطه کې د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ پر پوځي چارو د دواړو هیوادونو د کور کمانډرانو د ملاقاتونو د نیټې او د پولي دواړو خواو ته د همکاري زیاتولو پر اقداماتو خبري وسوي. د نوموړي په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ د هاټ لاین جوړولو پریکړه پر 28 دسمبر کابل ته د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د سفر پر مهال سوي وه. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې د جنوري 13 تر 15 نیټې پورې د افغانستان، پاکستان، چین او واشنگټن د استازو غونډه جوړه شي. سرتاج عزیز دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړه او څرګنده کړه چې د دې غونډې هدف دا دی چې څرنګه افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. نوموړي زیات تکړه چې د دې څلور ارخیز غونډې پریکړه روانه میاشت په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس کې شوې و. د سرتاجیزي تر څرګندونو مخکې روانونی د افغانستان د حکومت استاذ ویلی و چې دا څلور ارخیز غونډه به په جنوري کې په کابل کې جوړیږي. تر اوسه د سرتاجیزي د خبري پاړه افغان حکومت څه نه دی ویلي چې ولې د غونډې ځای بدل شوی دی. خبرونه لمشال اډیوس خوري. امریکا د ایران د لری واټنو وشتونکو بیلستیک توغندوی د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او کمپنیو نوو بندیزونو لګول ته تیارې نیسي. د وال سټریټ جرنال او روټرز خبري اژانس راپورونه لمخې په دغو پلان سو بندیزونو کې به په ایران، هانګ کانګ او متحده عرب اماراتو کې شاوخوا لس کمپنۍ او افراد چې د ایران د لری واټن وشتونکو توغندوی له پرمختیا سره په مرستې تورن دي پناه شسي. امریکا چارواکو ویل چې د امریکا د خزانې وزارت د ایران او لویدیځ ترمنځ د جولای د میاشتې د موافقې په چوکاټ کې د حق لري چې هغه کمپنۍ او افراد په تور لیست کې شامل کړي چې د ایران د میزایلو په پروګرام کې د لاس لرلو شک پر کیږي. ایران ټینګار کوي چې د توغندوی د پروګرام یې د ملګرو ملتونو د بندیزونو څخه سرغړونه نه ده او د دې هیواد ستر مذهبي مشر ویلي چې هر نوی بندیز به له اټومي موافقې څخه سرغړونه وانګیرل سي. د عراق وزیر اعظم حیدر البادی تیر ورځ وویل چې ترکیه د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی. ترکیه ځواکونه د عراق په شمال کې هغه عراقي ځواکونه روزي چې له داعش سره جګړه کوي. د البادی تر خبرو مخکې تیر ورځ د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری خبرداری ورکړ چې کچیر اړتیا و چې عراق له ځانه دفاع وکړي نو د ترکیه ځواکونو د مداخله په وړاندې به په پوځي عمل لاس پورې کړي. بلخوا د ترکیه وزیر اعظم احمد داود اوغلو ان ټي وی ته ویلي چې دغه اختلاف د ناوړه تفاهم نتیجه ده او که بغداد غواړي چې له ځواک کار واخلي هغه د اسلامي دولت ډلې پر ضد وکاروي. نوموړي ویل انقره د عراق د ځکنې بشپړتیا درناوی کوي او زیاته کړه چې بغداد د خپلې خاورې یو په درېمه برخه کنټرول نه لري. ترکیه د ډسمبر میاشت په لومړیو کې شاوخوا یو نیم سل اسکر د عراق د باشیکا پوځي مرکز ته څیرمه ځای پر ځای کړل. بیا یو شمېر پوځیان ویسل خو څرګنده کړه چې دا نسي کېدای چې ټول ځواکونه باسي. یو برتانوي خاوند او میرمن په لندن کې د ترهګر برید پلان درلودلو په جرم تیر ورځ په عمري بند محکوم شول. 25 کلن محمد رحمان 28 کاله او د هغه 40 کلن میرمن سنا احمد خان د 25 کلن لپاره زندانی شول. څارنوالان وایي محمد رحمان د مې په 28مه نیټه په داسې وخت کې نیول شوی و چې د لا بشپړ بم نو جوړ کړی او څو ورځې نوري ورته په کار وي، خو که چېرته دا بم جوړ شوی او چاودېدلی وای نو ډېر ورانی به یې پیښ کړی وای.
خبرونه مولا مشال رادیو ووریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم پرون د بلوچستان په جوب کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري د یوې برخې لارې جوړولو افتتاح وکړه. د خیبر پختونخوا له وزیر ویلي چې مرکزي حکومت دې دوی د لویو سړکونو جوړولو په خبره نه غولوي. پاکستان ولسمشر ممنون حسین بیا پرون په پیښور کې غونډې ته ویلي چې د بې کورکل شوو قبایلو بیرته کورونو ته د لیږلو په کار کې پرتې ټولې ستونزې به حلوي.
ان کی اپنے گھروں میں دوبارہ آبادکاری میں جو رکاوٹیں حائل ہیں انہیں دور کیا جائے گا.
او د خیبر پختونخوا حکومت هیله مند دی چې د نوې صنعتي پالیسۍ عملي کېدا به د هیواد سرمایه کاران وهڅوي چې په دغه صوبه کې پانګونې وکړي.
کراچۍ او لاهور نغد غټ شیطان چې دي اخبار موت کې پښتانه چې دي خپل د صوبه کې د انویسټمنټ
د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. ازو ولنای موضوع ته لاغه ورسته چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د بلوچستان جوب ته د سفر پترس کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري د وی برخي چې جوب مغل کوټ سړک نومیږي پرانسته وکړه. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې مرکزی حکومت د دې وړو پروژو په پرانستلو سره غواړي دغه او بلوچستان صوبې حکومتونه ولسونه تیر باسي. د پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک بیګا د پاکستان له یوه شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې مرکزی حکومت د پرلویو سړکونو د ریل پټړیو سربیره دوی ته د سوداګرۍ او توانایي نورې مهمې پروژې چې په خبرې په اقتصادي راهداري کې شاملې دي هم ورکي. نوموړي په دغه لړ کې د شریکو ګټو د شورا یا سی سی آی غونډې را بدلو غوښتنه هم وکړه. له پیښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
وزیر اعلی پرویز خټک تیر ماسخوتن د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې هغوی د مرکزی حکومت نه د مغربي لاري پترس کې یو سړک نه غواړي، بلکې هغوی غواړي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري د منصوبې ټول جزئیات د خیبر پختونخوا صوبې نه تیر کړي شي. مونږ ته نه سړک پکار دی او نه موټروی، مونږ ته کوریډور پکار دی چې پکې اپټیک فایبر، د ګیس پایپ لاین، د ایل این جی لاین، د بجلی نوی لاینونه او د ریلوی لاین موجود وي. چې دا ټول جزئیات وی نو دې ته به کوریډور وایي. که دوی یوازې یو سړک جوړول غواړي نو دا دې هم چرته بل ځای کې جوړ کړي، مونږ ته کوریډور پکار دی. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري د ټولو جزئیاتو رخ د کراچۍ نه د پینډۍ اړخته دی، او په دغه جزئیاتو کې د پښتونخوا صوبه د پامه غورځول شوې ده. اپټیک فایبر د پینډۍ نه تر کراچۍ پورې غځول کیږي، د ګیس لاین د گوادر نه تر کراچۍ غځول کیږي، د ایل این جی لاین د گوادر نه تر پینډۍ غځول کیږي، او د بجلی نوی لاینونه هم د گوادر نه تر پینډۍ غځول کیږي. نو خیبر پختونخوا چرته لاړه او کارخانه به چرته جوړیږي؟ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د اقتصادي رهداري د لوی منصوبې په لړ کې پکار ده مرکزی حکومت د شریکو ګټو د شورا یا سی سی آی میټینګ راوبلي، او پکار ده مرکزی حکومت په دغه آئینی ډګر ټولې صوبې د لړ کې په اعتماد کې واخلي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
فرست فاټا یوت فیسټیول یا د قبایلی ځوانانو د سپورتي لوبو لومړنی میله پروند په خبر په قیوم سټیډیم کې پات ورسیده. په دغه موخه را بدل شوی غونډه ته په خپل ویناو کې د پاکستان ولسمشر ممدون حسین او د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د بیکورکل شو قبایلو زر تر زره کورونو ته د بیرته لګلو او په قبایلی سیمو کې د پرمختیاي چارو پیلولو ژمنې وکړې. له پیښوره د ځلان یوسفزی رپورټ اورو.
د فرست فاټا یوت فیسټیوال یا د قبایلی ځوانانو د لوبو د لومړی میلې د اختتامی دستورې په موقع مشر میلما صدر ممنون حسین خپل وینا کې نږدې ټولې خبرې د لوبو پر ځای د ملک په امن او امان او د ضرب عزب عملیاتو په کامیابۍ وکړي.
پاکستان کی مسلح افواج نے ضرب عزب
د پاکستان فوج د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب په نوم کوم عملیات پیل کړی دي. په هغه کې به هر څوک ان شاء الله خپل برخه اچوي. په دې موخه د وسلوالو ډلو ته دا ویل غواړم چې کچره هغوی د پاکستان ریاست او عوامو پر ضد کاروایانه بند نکړي نو یو وخت به داسې راشي چې یو یو ترهګر به د پاکستان له خوري ختم کړي شي،
پاکستان کی سرزمین سے ختم کر دیا جائے گا.
صدر ممنون حسین دا هم ویل چې لقبایلی سیمو د بیکور شوی خلکو د واپسې لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي.
میں اپنی قبائلی عوام کو یقین دلاتا ہوں.
زه خپل قبائلی اولس ته دا یقین ورکوم چې د دوی ستونزې به په خاصه توګه هوارولی شي او د دوی په خپلو کورونو کې د بیا آبادۍ په لار کې خندان به هم لری کولی شي.
ان کی اپنے گھروں میں دوبارہ آبادکاری میں جو رکاوٹیں حائل ہیں انہیں دور کیا جائے گا.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب احمد خان هم په دې موقع وویل چې د بے کورشوی قبایلی اولس خپل سیمو ته د واپسې ترڅنګ دوی د قبایلی سیمو په پرمختیا هم کار پیل کړی دی.
کیا آپ دیکھیں گے کہ چند سالوں میں فاٹا کی تعمیر و ترقی
تا صبح پر روان سو کال کی په قبایلی سیمو کې پرمختیا، تعلیمی حلی زلی، د روغتیا د اعلی درجه اسانتیاوی اوینه، او دې سره سره به مونږ قبایلی سیمې د ملک د غټو سړکونو سره تړو، ډیمونه به جوړو، د قبایلی سیمو قدرتي زیرمې به په کار راولو، او دغه ډول نورې تجارتي حلی زلی زمونږ د حکومت خاص هدف دی.
ایک خاص اوبجیکټ ہے.
گورنر خیبر پختونخوا هر کال د قبایلی ځوانانو لپاره د لوبو د میلې د لړۍ د جاری ساتلو ژمنه وکړه، او صدر ممنون حسین گورنر او اړوندو ادارو ته په قبایلی سیمو کې د سپورتس کمپلیکس جوړولو هدایات جاری کړل. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو
خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک پرون د اسلام آباد په یو هوټل کې یوې غونډې ته په وینا کې د دغه صوبې لپاره د نوې صنعتي پالیسۍ د پیل اعلان وکړ. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د نوې پالیسۍ عملي کېدو په ترڅ کې به د هیواد صنعتکاران او پانګوال په صوبه کې سرمایه ګذارۍ ته زړه ښه کړي. د مشال رادیو خبریال غلام غوث رپورټ لري.
د نوې صنعتي پالیسۍ د مهمو جزئیاتو په لړ کې د سنتونو او کارخانو لپاره د وزیر اعلی خصوصي معاون عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې په نوي سنتي خارګوټو کې د نوي کارخانو لګولو لپاره د ځمکې ترلاسه کولو 15% خرج به صوبایي حکومت ورکوي او د سنتونو لګولو لپاره د بانک د قرضو 15% سود به حکومت برداشت کوي او د بندر نه تر سنتي خارګوټي پورې د مشینری راوړلو 15% خرج او په کراچۍ پورت باندې په مشینری د کسٹم خرچه به هم حکومت ورکوي او د نوي سنتونو د لومړی 3 کلونو د بجلی 15% خرج به هم حکومت ورکوي او د لومړی 10 کلونو پورې به د نوي سنتونو نه انکم ټیکس هم نه اخیستل کیږي. د سنتونو او کارخانو لپاره د وزیر اعلی معاون خصوصي عبدالکریم خان زیاته کړه
فرق مارک اپ 8% وی نه دی کی بس 15% حکومت ورکړي نه یک نه زون کې دای فرض دی یو نه انویسټر راځي او هغه کا پلاټ اخلي 25% په حکومت ورکړي چې کوم یک نه زون دی دا هغه 25% په فرید دی ریس په حکومت ورکړي.
د پاکستان تحریک انصاف سینیټر او تجربه کار صنعتکار نومان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا صوبې نه د خرابو امنیتي حالاتو له وجې 115 لوی صنعتکارانو نورو ځایونو ته خپلې کارخانې منتقل کړې دي او د نوې پالیسۍ سره به صنعتکاران واپس د خیبر پښتونخوا مخه وکړي.
موږ دا خیال دی چې پکې وره کارخانهدار خو خپله به راځي به راځي دا نور کراچۍ او لاهور نه غټ غټ شیټان چې دي یا بار موټ کې کسان چې دي پښتانه چې دي هغه به واپس راځي او خپل به صوبه کې به انویسټمنټ کوي کارخانې ته ځي. دا خالی دی نه دی چې څه تخم سره روزګار نه راوشي اور دې امر حالات شي د دهشتګردي چې دا ختم شي.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه په نوي صنعتي پالیسۍ کې په پښتونخوا کې د وړاندې نه موجود د 1200 صنعتونو د بیا فعالولو لپاره هم تګلاره جوړه کړې شوې ده. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
پاکستان ویلی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه به تر 2 اونیو په لنډ وخت کې په اسلام آباد کې جوړه شي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې د افغانستان حکومت ویلی دی چې دا غونډه به په جنوري کې په کابل کې په دې هدف جوړیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته لار هواره کړي. د دې غونډې د ځای په اړه د کابل او اسلام آباد د استازو ضد او نقیض څرګندونې د احمد شیبر په رپورټ کې.
یو پاکستانی چارواکی وویل له طالبانو سره د سولې د عملی خبرو د پیلېدو لپاره به په جنوري کې په اسلام آباد کې غونډه جوړه شي. تر دې مخکې د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره په کابل کې راغونډ شي.
دغه څلور اړخیزه غونډه پلان دی چې د جنوري په میاشت کې په کابل کې جوړه شي. غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترڅنګ چین او امریکا هم ګډون کوي او موخه د هغو پریکړو او قالتونو تعقیب دی چې د آسیا د نړۍ هیوادونو په کنفرانس کې شوي او مشخصا د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو لپاره د لازمو تدابیرو نیول او امریکا کې د څو هیوادونو ترمنځ یو پریکړه وي او هغه باندې عمل نه کول شاید ډیره سخت وي.
رویټرز شانس څرګندوي چې له طالبانو سره تر 14 کال د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې د خبرو ځای لا هم نه دی معلوم شوی او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم جک پوری سلاکار 13 ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل چې د جنوري 11 تر 15 به دا غونډه په اسلام آباد کې وشي نه په کابل کې. سرتاج عزیز وایي چې په دې غونډه کې به د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان استازي برخه واخلي او د دې ناستې پریکړه روانه میاشت د آسیا زرب کانفرنس کې هغه وخت وشوه چې صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره په اسلام آباد کې خبري وکړي. د دې خبري علت تر اوسه نه دی معلوم چې ولې د دې غونډې ځای چې تر 2 اونیو لنډ وخت ورته پاتې دی نه دی څرګند شوی. تر اوسه د غونډې د برخوالو یو لوري هم دا خبره نه ده کړې چې د طالبانو استازي به هم ګډون پکې کوي، خو کابل وای چې پاکستان د دې خبرو لپاره وارلمخه شرطونه نه لري او که چیرته څوک له خبرو پښه شي د پیکینګ او واشنگتن تر فشار لاندې به راشي. ډیپلوماټان هڅه کوي چې د سولې دا خبرې بیا پیل شي. د جولای په میاشت کې روسه تر دې له طالبانو سره د سولې خبرې وزنډېدې چې د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر خپور شو. امریکا او چین غواړي چې د سولې په بهیر کې مرسته وکړي، خو د افغانستان د حکومت دننه یو شمېر کسان لا هم پر پاکستان باور نه لري او له دې سره مخالفت کوي چې دا خبرې د پاکستان دننه وشي. دغه چارواکي پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو چارواکو د مستقیم ځانګړي ټلیفون لاره د لومړي ځل لپاره اړیکې ونیولې او د دوړو خواو د دفاع وزارتونو ویندویان وایي چې تر دې ورسته به د سرحد پوګدو کې د ستونزو درامست کېدو په وخت له دغه مستقیم ټلیفون څخه کار اخیستل کیږي. افغان لورې د اړیکې ته محتاطانه خوشبین دي. تفصیل د احمد شیبر ناور.
د افغانستان او پاکستان د پوځي قمندانانو ترمنځ اړیکې ټینګ شوې دي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
د دفاع وزارت زمونږ د اپراسون رئیس او د پاکستان د وسوال پوز د اپراسون رئیس ترمنځ یو هټ لاین جوړ شوی دی. کچېری د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کیږي نو کچېری په تحقیقي برخه کې نه هلیږي دوی به په ټلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسلې ته به د حل لاره پیدا کوي.
جنرال وزیر زیاته کړه چې پخوا هم د دواړو هیوادو د سرحدي قمندانانو ترمنځ دا ډول رابطې وې، خو دا ځل دا اړیکې په لوړه کچه دي. د پاکستان د پوځ ویان ډګر جنرال عاصم باجوا وایي د دې اړیکو پریکړه د اکشن بی په ورځ هغه وخت شوې وه چې د پاکستان لوی درسي جنرال راحیل شریف په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. د پاکستان لوی درسي وروسته تر دې چې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان سر اعظم په وروستیو کې خبرې وکړې روانه اونۍ کابل ته ولاړ. جنرال باجوا وایي چې د پاکستان او افغانستان د اپراسیون د رئیسانو ترمنځ لومړی ټلیفوني خبرې تیره ورځ وشوې. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال وزیری د دې اړیکو د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې ژمنو ته سړی کلک وي او ټینګ وي او پر اختیا باندې پولو پیښو ته په حیاتي بڼه باندې نظر وکړي نو داسې اړیکې هم ګټه لري. بې ګټې خو ځکه نه دي چې کله اوس د پاکستان له خوا نه کله چې انداختونه وي د کونړ په سیمو کې یا په نورو سیمو کې انداختونه کېږي او کاغذ مونږ د اپراسیون رئیس په هماغه وخت کې په هماغه شیبه کې د پاکستاني خوا ته ووایي او هغه انداختونو مخه ونیول شي یا مثلا د نورو پیښو مخه ونیول شي دا بې تاثیره نه دي.
په افغانستان کې یو شمېر څېړونکي دا نظر لري چې په پاکستان باندې اعتماد نشي کېدی، خو د افغانستان ولسمشر وایي چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې د ګټو پر بنسټ ولاړې وي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د خبريالانو د حقوقو یو تنظیم پاکستان فدرل یونین اف جرنالست وایي د 2015 زیږیز کال په دوه کې په دغه هیواد کې نامعلومه وسلوالو وطنه خبريالان وجلی دي. دغه تنظیم مشر افضل بټ مشال رادیو ته ویلي چې دغه خبريالان په خیبر پختونخوا، خیبر ایجنسی، بلوچستان او سند صوبو کې وجل شوي دي. د خبريالانو د حقوقو فعالان وایي چې د پاکستان حکومت او هم د مطبوعاتي ادارو مالکان د هغوی د امنیت ته خوندیتوب لپاره د پام وړ ګامونه نه پورته کوي. د اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورٹ را کوي.
د پاکستان فدرل یونین اف جرنالست مشر افضل بټ اوویل چې په تیر یو میاشت کې په سلورو مختلفو شخصي ټلویزیونو حملې وشوي نو دا حالات خپل ځان ته توجه کوي، خو له بده مرغه حکومت په وړومبي دوه درې ورځو کې بیانونه جاري کړي او څه عملي اقدامات نه اوچتوي. افضل بټ خپل خبرو کې زیاته کړه چې د مطبوعاتو مالکان هم خپل عمله د وسروال نه محفوظ ساتلو لپاره څه اقدامات نه پورته کوي.
کم از کم ایسا قانون پاس کر دیا جائے.
موږ له حکومت غوښتنه کوو چې کم از کم داسې قانون دې منظور کړي شي چې څوک په یو خبر ریال بریټ کوي چې هغه ته سزا ورکړل شي. بل د وجل شو خبريالانو کورونو سره مرستو لپاره موږ دا غوښتنه کوو چې د هغه جسد لازم په وګوي او موږ سره فکر د هغه د کورنۍ په حالات وي چې ور سره مرسته وکړي شي. اکثر چې کم خبريالان وجل شوی دي نو د هغه اداره وای چې موږ سره یې کار کولو، خو اصل خبره دا ده چې د کم شهادت هغه خبره کوي نو هغه سره نه د هغه د نوکری تقررنامه وي او نه ورته د هغه د دفتره تنخواه ملاويږي او نه د هغه د شهادت نه پس د هغه د بچو کفالت لپاره لپاره څه کیږي؟
یاد دی چې 13 میاشت د یونیسکو ډایریکټر جنرال اغلی ایرینا بوکو خپل یو پیغام کې ویلی وو چې د صحافیانو تحفظ په اړه هغه ټول ملکونو ته د قانون سازی او مناسب وسایلو د لارې د ضروري اقداماتو چتولو په اړه درخواست کوي، او ټول ملکونه دا خبره یقیني جوړ کړي چې د خبریالانو په ضد د جرمونو تحقیقات او مقدمه هم کیږي. خو پاکستان کې د خبریالانو تحفظ لپاره کارکوونکي وایي چې د ملک صرف د یو خبریال ولی خان بابر د وژنې تحقیقاتو نه علاوه د نورو وشل شوو خبریالانو تحقیقات نه دي شوي. د دې په نظر چې حکومت دې لړ کې د سنجیدګۍ نه کار نه اخلي، هم دې لړ کې پاکستان کې د خبریالانو تحفظ او تربیت لپاره کارکوونکي اداره پاکستان پریس فاؤنډیشن وایي چې د کال 2002 تر اوسه پورې 80 خبریالان باقاعده هدف شوي دي او نور خبریالان په ناسازه حالاتو کې وژل شوي دي. د یادې ادارې مشر اویس اسلم علي مشال ریډیو سر په خبرو کې وویل چې د خبریالانو د وژنې تحقیقاتو لپاره پکار ده چې حکومت په وفاقي او صوبایي کچ دفتر جوړ کړي.
موږ حکومت ته خپل تجویز کې ویلي دي چې د مطبوعاتو خلاف د جرمونو مخنیوي لپاره صوبایي حکومتونه او وفاقي حکومت دي خاص سرکاري سارنوال وټاکي او یو دفتر دی ورلا جوړ کړي چې د مقدمې په صحیح توګه تحقیقات وشي. اوس خو داسې کیږي چې پولیس د دې تحقیقات نه کوي، او چې کومه د وژل شوو خبریالانو کورنۍ دي نو هغې ته ویل کیږي چې خپل کیس واپس واخلي، هغې ته خود سیکورټي هم نه وي نو هغې کیس واپس واخلي.
یاد دی چې امنیسټي انټرنیشنل کال 2014 کې خپور شوی خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې پاکستانی خبریالانو ته خطر د سیاسي ګوندونو، وسلوالو ډلو او د استخباراتي ادارو لخوا ده. په دې رپورټ کې ویلي شوی چې حکومت خبریالانو لپاره خطرناک حالات د ښه جوړولو لوس کړی وو، خو په دې لړ کې د حکومت لخوا ډېر کم کوټل اقدامات اوچت کړی شوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د کتابونو د چاپ ادارې وایي چې د پښتو کتابونو چاپ د پخوا پرتله زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ځینې لیکوالان وایي د کتابونو پر چاپ کولو خپلې پیسې مصرف کړي او له دوکانونو یې د اغستو بیا څوک نه وي. دا په داسې حال کې هم ده چې په دې وروستیو کې د پښتو د نوموتو شاعرانو کتابونه بازار ته راغلي دي. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د پښتو ژبې کتابونه اوس ته مخکنه زیات چاپیږي. یا چاپ ادارې وایي که څه هم ډیر لیکوالان او شاعران د وس نه لرلو له وجې خپل کتابونه نشي چاپولی، خو بیا هم د پښتو ډیر کتابونه په 2015 کال کې مخې ته راغلل. د پېښور په خیبر بازار کې د کتابونو د یو دکان یونیورسټي بک ایجنسی یو کارکونکی وایي سږ کال د پښتو کتابونو زیات اخیستونکي وو.
پښتو شاعرۍ باندې زیات زور دی کنه، سمونه خو بالکل پښتو وایي چې ختم شي وا بیا غینا پس بیا راځوندې شو.
په پېښور صدر کې د کتابونو د چاپولو یو اداره پرنٹ مین پبلشرز نه اخلاق احمد وایي دوی په 2015 کال کې د خیبر پښتونخوا د کلتور د ډایریکټریټ لخوا د شلو نه زیات کتابونه چاپ کړل چې زیاتره پکې د شاعرۍ وو.
د کتابونو لا پرنٹ کیږي د ډایریکټر کلچر مو سره 30-35 بوکس کنه، 2-3-4 د هنکو بوکس یو 2-3 پکې اردو اندر 25-25 پورې د پښتو کتابونه هغه اشعاری او ادب باره کې د پښتو. نن سبا زموږ شرکت مده مورنه چې بدن زموږ په خوره پښتو وي بازي نور شان پښتو هغه کمپوزر ته چې کم کمپیوټر لیکل کوي کنه هغه تم ډیر مشکل نو هغه پال سره د پښتو کمپوزینګ پرې خو نن سبا زموږ سره پښتو کمپوزران په شمال سره پښتو اکیډمي کې 2-3 کسان نه.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپان بیا لیکي په 2015 کال کې د پښتو سناسه 2500 کتابونه چاپ شوي دي چې زیاتره د شاعرۍ وو او ځینې بیا د نثر وو. په دغو کتابونو کې ځینې داسې هم وو چې مارکیټ ته یې تر 500 پورې کاپیان راغلي او بیا غایب شول. لیکواله او شاعره حسینه ګل تنها بیا وایي د پښتو د کتابونو لوستونکي اوس هم کم دي.
د پښتو کتابونه خو داسې بې موره بې پلاره دي، یتیمان یې سیران دي چې ادیبان شاعران جزانان دونه محنت کوي او بیا د هغې دپاره چاپ کول یو ډېره لویه ستونزه ده چې هغه دونه وس توفیق هم نه لري او بیا ادارې هم تاسو ته پته ده چې دونه ډېر زیات مضبوطي نه دي. دغه کتاب بس په پیسو باندې اغستونکي خو زه وایم چې د نش برابر دي اړشته دی نه.
د پښتو لیکوالان وایي په دغو کتابونو کې زیاترو لیکوالانو او شاعرانو په حالاتو لیکل کړي دي چې څنګه یې په سیمه کې بدامنی او نورې امنیتي مسلو ژوند له کړاوونو سره مخامخ کړي دي او ځینو بیا په ټولنیزو مسلو خبرې کړي دي. د پېښور د اسلامي کالج او پوهنتون استاد لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی بیا وایي له تیرې سمودې راهیسې د پښتو د کتابونو په چاپ او له دې سره د مینا لرونکو په شمېره کې زیاتوالی راغلی دی.
د پښتو کتابونه هر کال په باقاعده باندې ښه ډېر چاپېږي. اکیډمي آف لیټر یو ریسرچ کړی د هغې مطابق په ټول پاکستان کې د پښتو کتابونه زیات چاپ شوي. په دې کې د ټولو ښه کتاب د اکرام الله ګران کتاب راغلی دی، ژوند تداسي دوبې دی، بیا د هغې نه پس د ادیش شمس القمر کتاب په لبیز راغلی دی، پیمانه د غزل، او د دې نه علاوه د خیبر افریدي کپسولیات اوس چاپ شوي دي. دا په هغه قابل ذکر کتابونه دي چې هغې ته خلک په انتظار وو.
اباسین یوسفزی دا هم وایي اوس د وخت له تېرېدو سره د پښتو کتابونو مینوال او لوستونکي هم زیات شوي دي.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د سحر لسنیمه بجې شوې. له احمد شاه اعظمي به لنډ خبرونه واورو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویل دي چې دوی یوازې سړک یا موټر وی نه غواړي، بلکې پر غربي لارې دي د چین پاکستان اقتصادي راداري ټول منصبي عملي کړسي. نوموړي دا خبره تیر مخستان تر هغه وروسته له پاکستاني رسنیو سره وکړه چې کله د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ژوب او مغل کور ترمنځ د سړک جوړونې د پروژې په پرانیست سره پر غربي لارې د کار پیلولو اعلان وکړ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویل دي چې د فاټا د بیکورسو خلکو د بیا سنېدو لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راوړي. نوموړي دا خبره پرون د فاټا ځوانانو د لوبو لومړۍ میلې د پای د ستوري ته د وینا پر وخت وکړه. د ستوري د خبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی وینا وکړه، ویل چې په فاټا کې به راتلونکو څو کلونو کې د تعلیم او روغتیا د څانګو په ګډون د پرمختګ او بیا رغونې یو شمېر نورې پروژې هم ترسره شي. د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په لومړي ځل له یو بل سره د اړیکو نیولو لپاره د هاټ لاین یا مستقیم ټلیفون اسانتیا رامنځته کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري په دې اړه پر ناوخته مشال لري ویل چې د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو مشر قمندانان پر دې لیکل یو بل سره مستقیم اړیکه نیولای شي. په بهرنیو اړیکو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار سرتاجز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري له 10 تر 15 نیټې پورې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو غونډه جوړه شي. امریکا د ایران د لیرو واټن وشتونکو بیلستیک توغندوی د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او کمپنیو نوي بندیزونه لګولو ته تیارې نیسي. د وال سټریټ جرنال او ریټس خبري اجانس راپورونه لمخي په دوه پلاسو بندیزونه کې په ایران، هانګ کانګ او متحده عرب اماراتو کې شاوخوا لس کمپنۍ او افراد چې د ایران د لیرو واټن وشتونکو توغندوی له پرمختیا سره په مرسته تورن دي پناه شسي. د عراق وزیر اعظم حیدر البادی تیر ورځ وویل چې ترکیه د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی. ترکیه ځواکونه د عراق په شمال کې هغه عراقي ځواکونه روزي چې له داعش سره جګړه کوي.
نن خبرونه مو له احمد شاه اعظمي اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله نه اورو.
مشرق ورسپان خپل اداریا په مردان کې شوی ځان وژن کې برید لیکل دا ورسپان لیکي چې آرمی پبلک سکول حمله کې ککړ څلور ترهګرو ته پانسی ورکول په ورځ په نادرا دفتر مردان کې شوی ځان وژن کې برید یې ممکنه رد عمل کې دی شي. او د افسوس وړ خبره دا ده چې زمنګ امنیتی ادارې یو واری بیا د دې خطرې مخنیوي کې کامیاب نشو. ورسپان لیکي چې کله ځان وژن کې د نادرا دفتر ته د نوتو کوشش وکړو نو د ودرول لپاره یې پولیس اهلکار په موقع موجود نه وو. نو ضرورت د دې خبرې ده چې د نادرا دفتر په ناقص سکیورټی د نادرا چارواکو سره سره د پولیسو د غفلت او لاپرواهی پلټنې هم پکار دي. ورسپان لیکي چې دی کې هیڅ شک نشته چې په ترهګرۍ کې کمی راغلی دی، خو دا هم حقیقت دی چې تر اوسه د ملک نه د ترهګرو په مکمل توګه خاتمه نه ده کړې شوې او چې موقع ورته په لاس ورشي نو گزار کوي او مردان پیښه یې تازه مثال دی. ورسپان په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې نادرا دفترونو په شمول ټولو سرکاري دفترونو نه بهر واکترو گیټ لګولو سره سره د پولیس او اف سی فریدی هم تعینات کړي چې دا قسمه پیښو مخنیوي وکړي شي. وحدت ورسپان خپل اداریا په سیالکوټ کې د داعش په مرکز په چاپی لیکل دا. ورسپان لیکي چې د چاپی دوران د یاد ډلې سره د تړلو اته کسانو د نیولو داوا شوې ده او د کسانو نه چاودیدونکي مواد، لپټاپونه، سیډیګانې او نور مواد ترلاسه کړي شوي دي. ورسپان لیکي چې د سیډونکو لخوا ویل شوي دي چې نیول شوو کسانو بیت کړي وو چې پاکستان کې بعد جمهوریت د خاتمه او خلافت قائمولو لپاره وسلواله هلې ځلې کوي او
هغوی ټول پنجاب کې د خپل نتورک پراخولو په غرض په نوو برتیانو کار کولو. ورسپاڼه لیکي چې د شکمنو کسانو نیول کېدو سره د واکمنانو د هغه داوو تردید شوی چې پکې هغوی هیواد کې د داعش د وجود څخه انکار کوي. له دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د داعش په حق کې والچاکینګ شوی او د داعش په حق کې تشهیري مواد ویشل شوي دي. ورسپاڼه لیکي چې داعش د پاکستان په شمول د ټولې نړۍ د امن لپاره خطره ده او د مذهب، رنګ، نسل، هیواد او ډلې څخه پرته بیګنا انسانان په نخه کوي، نو ځکه د مخنیوي لپاره به یې هم نړیوالې ورورولۍ ته خپل مینځ کې لاسونه یو کول او هر رقم ممکنه مرستې کول وي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې دغه تندرو ډلې د مخنیوي لپاره پکار ده چې علمای کرام هم د انسانیت د احترام، درناوي، امن او مینې په اړه د اسلامي تعلیماتو روښانه کولو سره خپل فرض ادا کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برتانوی ګارډین ورسپانې په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل په وغونډه کې پر دې خبره چې احمدیانو ته مرتد وویل شي او کنه د شوي جګړې موضوع راغستې. بلخوا امریکایي انډیپندنت ورسپانې په افغانستان کې د مرستندوی ادارو کارکونکو ته په ورپېخو امنیتي خطرونو یو لیکنه خبره کړې ده. تفصیل یې له ملیحې امیرزاده اورو.
ګارډین ورسپانې لیکي د نهې په ورځ د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په غونډه کې هغه وخت دوه ملایانو ترمنځ سختې خبرې وشوې کله چې د کونسل مشر محمد خان شیرانی د دینی عالمانو نه پوښتنه وکړه چې آیا احمدیان چې د آئین له پلوه غیر مسلم ګڼل کیږي مرتد وګرځول شي که څنګه. په کونسل کې یو بل ملا طاهر اشرفي چې آزاد خیاله ګڼل کیږي په دغه مسله د بحث کولو په حق له سخت مخالفت وکړ چې وروسته بیا له شیرانی سره په خبرو کې په جګړه شو. شیرانی د پارلمان منتخب غړی دی. ورسپانه لیکي د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي وویل چې د احمدیانو په حق له بحث خطرناک ثابتې دي شو. داغه په خبره کې د کونسل 15 غړو هم دا منلې و چې احمدیان مرتد دي، نو دا به یو لوی مسله وي او تشدد ته به لمن وهلې وي. بلخوا انډیپندنت ورسپانه لیکي په 2001 کال کې په افغانستان کې د امریکا او برتانیې کاروای پس د کومو لاسته راوړنو چې ذکر کیږي پای کې د صحت او تعلیم په برخه کې سرمایه‌کاري شامله ده. خو بیا د ورسپانه په خبره روانه اونۍ په کابل کې د سفارتخانه بهر د افغانانو یو لوی قطار یو بل تصویر وړاندې کړ چې یو طرف ته پکې د صحت مسلې دي، نو بلخوا په هیواد کې د طالبانو ګواښوم یو واري بیا ور پیښتي. ورسپانه لیکي په هلمند او کندوز ولایتونو کې د طالبانو د حملو پس په دغه هیواد کې یو شمیر مرستندویا کارکونکو چې په زرګونو افغان وګړو پرې تکیه کوله خپل کار بند کړو. ورسپانه لیکي په کندوز کې چرته چې په اکتوبر میاشت کې په یو امریکایي هوایي برید کې یو اسپتال په نخښه کړل شو، د ملګرو ملتونو په خبره وروسته اوس مرستندویا کارکونکي خپل کار پرېښودلو ته اړ شوي دي. ورسپانه لیکي د افغانستان د صحت وزارت په خبره په 14 مشرقي او جنوبي صوبو کې د وسلوالو ګواښ له امله خواوشا یو لک ماشومان له واکسینو پاتې شو. پاکستان او افغانستان هغه یوازیني هیوادونه دي چې پولیو ناروغي پکې اوس هم موجوده ده. ورسپانه لیکي په لرې پرتو ځینو سیمو کې هیڅ ډاکټران نشته چې هلته د صحت کارکونکي د لږو پیسو په بدل کې خپل ژوند په خطر کې اچول نه غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو دروایي سکهال څخه باندې یو ملیون کډوال او پناه غوښتونکي د مدیتراني په سمندر کې اروپا ته رسیدلي دي. د دې شمیر تر نیمایي زیات هغه خلک دي چې په سوریا یا شام کې له رواني کورونای جګړې تښتیدلي دي. دا د 2014 زیږیز کال پرتله د کډوالو پناه غوښتونکو په شمیر کې 15 برابره زیاتوالی څرګندوي. تفصیل د فرشتې جلال زین اورو.
ملګری ملتونه وایي دا خلک د سمندر پر خطرناک لار اروپا ته تیریږي او د دوی ستره برخه د نړیوالې ټولنې له لوري عاجل امنیت ته اړتیا لري. اروپایي حکومتونه په دې چې له پناه غوښتونکو او کډوالو سره څه ډول چلند وشي مختلف نظر لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره وایي چې سږ کال 1,503,000 غیر قانوني کډوال پر مدیترانه اروپا ته تیر شوي دي او لشته لژه 3,015 تنه په سمندر کې یا ډوب شوي او یا ورک شوي دي. سږ کال په اروپا کې د پناه غوښتونکو له ډلې نږدې 8,000,000 کسان یونان ته تر رسیدو وروسته نور اروپایي هیوادونو ته تیر شوي دي. نو یونان د دوی اول تمځای وو. دوهم اروپایي هیواد چې ډیر کډوال ورغلي ایټالیا ده. د ملګرو ملتونو د سازمان له لوري دا تازه خپرې شوې شمیرې څرګندوي چې د سوریې 15 کلنې کورنۍ جګړې په نړۍ کې پر مهاجرتونو او پر اروپایي هیوادونو څومره اغیز کړی دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې لږ تر لږه 2.5 لک کسان په سوریه کې په روانه کورنۍ جګړه کې وژل شوي دي. د دې بحران له امله لږ تر لږه 4 میلیونه انسانان نورو هیوادونو ته تښتیدلي. د سوریه خلک تر ډیره حده په لبنان، اردن، ترکیه او ځین نورو سیمه ییزو هیوادونو کې پراته دي، خو ملګری ملتونه وایي چې د روان کال په پسرلي کې زیاتو کورنیو اروپا ته مخه کړه. د دې په ناغښتون کشمیر په اکتوبر کې به ساري حد تل ور شو او ملګری ملتونه وایي چې یوازې په دغه میاشت کې 2 لک او 3 زره کسان اروپا ته واوښتل. ملګری ملتونه وایي تر سوریه ورسره دوهم هیواد چې ډیر وګړي د سمندر لاري اروپا ته تښتیدلي افغانستان دی. سش کال اروپا ته د رسیدلو په ناغښتونکو او کډوالو 1% افغانان دي. د پاکستان، نایجیریا، سومالیا، سودان، اریتریا، ګامبیا، مالی او یو شمیر افریقایي نورو هیوادونو خلک هم اروپا ته تښتیدلي دي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې که په سوریه کې دروان بحران د حل لپاره هڅې هم داسې متزلزلې پاتې شي، راتلونکي کال به هم د هغو کسانو شمیر زیات وي چې د سمندر لاري اروپا ته د تګ هڅه کوي. پاینې حل کې د اروپایي اتحادیه په یو شمیر هیوادونو کې د کډوالو مخالف شعارونه نه دي کم شوي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمن د رواني ونې په فایل کې وویل چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناهغښتونکو د دومره سترو جو په ورتګ په زغرده د ډلېز اشغال هڅه ده. د هنګری حکومت هم د غیر قانوني پناهغښتونکو پر ضد سخت دریځ خپل کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د اروپا شورا د هنګری پر صدر اعظم تور لګولې چې هغو کسانو ته چې په خپلو هیوادونو کې له بحران او جګړې تښتي، د هغوی د دینی عقایدو او د پیدا کېدو د ځای په خاطر د جنایتکارانو، اشغالګرو یا تروریستانو په سترګه ګوري.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپه
ډیره سخت راغلي کیره هر څه کې
دوستو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس نیولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اردن کو امریکای نیویورک ټایمز رسپانه په افغانستان کې د نو وسلوالو ډلو د راټوکېدو او د غوې د فعالیتونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. لیکنه وایي امریکا ونت ورنیدا چې د افغانستان د 44 کلنې جګړې په ترڅ کې په هغه هیواد کې د موجودو وسلوالو ملا په مکمل توګه ماته کی دې لیکنه تفصیل تاسو ته ورو. د نیویورک ټایمز رسپانه لیکنه وایي د ولسمشر باراک اوباما ادارې لږ تر لږه په عام محضر کې په افغانستان کې د ورپېښو نویو ننګونو په اړه له ډېر څه ویلو ډډه کړې ده. په داسې حال کې چې امریکا غواړي په افغانستان کې خپل دښمن القاعده له بشپړې ماتې سره مخامخ کړي، په هغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو، حقانی شبکې او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې حملو زور اخیسته دي. د اوباما ادارې پخوانیو چارواکو چې په افغانستان کې د القاعده پر ضد د امریکا په جګړه کې ډېر دخیل وو خپلې خولې پرانستې دي. د سی آی اے پخوانی مرستیال مشر مایکل مورل چې د افغانستان د جګړې په اړه یو کتاب هم لیکلی، ویلي زه په افغانستان کې د القاعده د بیا راژوندي کېدو په اړه اندېښمن یم. ماته معلومه ده چې دغه ډله به هم موږ امریکایان په نخښه کوي. نوموړي زیاته کړې موږ باید په افغانستان کې د طالبانو د پیاوړي کېدو خبرې غم وخورو، دا ځکه چې همدغه ډله ده چې د مخکې په څیر به القاعده ته په هغه هیواد کې پټن ځایونه ورکړي. د اوباما ادارې یو لوړ رتبه چارواکي بیا بله خبره کړې، هغه ویلي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیات د دې سبب شول چې وسلوال د افغانستان خاورې ته واوړي او په ترڅ کې هغلته القاعده ته نوي جنګیالي په لاس ورشي. لیکنه کاږي امریکایي او افغان کمانډو ځواکونو 13 اکتوبر میاشت د افغانستان په یو جنوبي ولایت کې د القاعده یو تربیتي کیمپ په نښه کړل چې د پوځي چارواکو په خبره په سیمه کې د وسلوالو دومره غټ کیمپ تر دې مخکې نه و لیدلی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمبل د امریکا کانګرس ته هم 13 اکتوبر میاشت ویلي ول چې افغان ځواکونو تر اوسه له هغه هیواد د القاعده د لمنځه وړلو وړتیا نه ده ترلاسه کړې. د لیکنې تر مخه د افغانستان پر خاوره د القاعده د تربیتي کمپونو د شتون خبره د هغه هیواد په 44 کلنه جګړه کې د یاد ډلې پر وړاندې د امریکایي ځواکونو ظرفیت هم تر پوښتنې لاندې راولي. په لیکنه کې د افغان امنیتي چارواکو په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې له موجودو بهرنیو وسلوالو څخه ډیری یې د مرکزی آسیا له هیوادونو ورغلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې بیا د امریکا د یو استخباراتي چارواکي له خولې زیاته شوې چې د افغانستان دننه نوي ټوکېدونکي وسلوالې ډلې د امریکایي او افغان ځواکونو پر ځای تر ډېره په پاکستان کې د حملو پلانونه جوړوي او هڅه کوي چې د جنوبي آسیا په هیوادونو کې ځان ته ځای پیدا کړي.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و تر قواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ راځي دا د منځ لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمدشاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اوس هم اوریدونکو د تاریخ پاڼه خبرونه چې په پیښور کې زمونږ خبريال خالد خان جوړوي تاسو ته په تکراری توګه ورو.
گران اوریدونکو د عیسی علیہ السلام د پیداوخنه درې سوه شپږش قبل مسیح کې چې کله د یونان سکندر اعظم د فارس یعنی موجوده ایران ټوله بادشاهي خپل ولکه کې واخیسته او د افغانستان نه د هندوستان په لور پناه واپس یا نواګه د باسین په لور تلو، نو مورخین وایي چې موجوده دیر د تلاش واده کې ورسه سخت مزاحمت وشو او هغه په لومبي ځل په یو غشي زخمی شو چې بیا درې کاله وروسته د دیرش کالو په عمر کې مرشو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د افغانستان سره په پوله پروت د خیبر پښتونخوا دیر سیمه ده چې په انتظامی توګه دوه ضلعو یعنی بره دیر او کوزه دیر کې ویشل شوی دی او تر کال 1901 اویم پورې دغه سیمه یو ځانګړی ریاست و. خو د لرغوني آثارو پوهان او مورخین د دیر تاریخ درې نیم زره کاله زوړ ښایي، چېرته چې دوی ته د آریا کام مړی او قبرونه میلو شوي دي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه ول سو کاله وړاندې په دې سیمه آباد وو. د دیر سره تعلق لرونکي لطف الرحمن چې د دیر باجوړ او پسواد د تیر 12 کالونو سیړنه کوي او دغه معلومات د یو کتاب شکل کې راغونډوي. د دیر په حق لوای چې د آریا کام نواخلا تر دیر نواب پورې په دغه سیمه کې لرغونی آثار، قبرونه او بوتان، سټوپې او کلاګانې اوس هم موجود دي چې موږ ته درې نیم زره کال زوړ تاریخ په ګوته کوي. د دیر د نوم او موجوده حیثیت په حق لا هغه وایي.
دیر یو ډیره تاریخي علاقه ده. د دې سلویخ کیلومیټر بارډر دی د افغانستان سره، یو سل پنځه شپېته کیلومیټر پوله ده د سوات سره، درې شپېته کیلومیټر پوله ده د باجوړ سره او درې دېرش کیلومیټر پوله ده د ملکنی جن سره. دیر په دوه مطلب کې استعمالیږي، یو د دیر ټوټل علاقه یعنی ریاست دیر یا د دیر دوه ضلع کوز دیر بر دیر او دویم دیر خار کم چې د دیر ریاست در حکومت پاتې شوی دی. دیر د برهوی جبې لفظ دی او د دیر معنی دا اوبا. بعضی پوهان دا وایي دیر چې دی دا دیر لفظ نه ماخذ دی، دیر چې دی دا سنسکرت جبې لفظ دی او د دې مطلب دی عبادت خانه.
دا خیبر درې پشان حملاورو او قافلو په تیر وختونو کې د دیر او باجوړ لار استعمال کړی دا چې موجوده افغانستان نه به د ناواپس یا نواګه پلار باجوړ دیر سوات بونیر مردان او سوابه پلارو دا باسین غاړې تراتل او بیا د هند په مقام با هندستان په لور تل. دا سکندر اعظم نه علاوه محمود غزنوی او ظهیر الدین بابر هم په دغه لار په هندستان حمله کړې دي. خو دا تاریخ استادان او لرغونی آثار پوهان وای چې د بود مت او هندو شاهی نوړاندې په دیر کې د آریا کام قبرونه ملو شوې دي چې نن خوښه ول سوکاله وړاندې د سیمه آباد او دا لرغونی آثار او کارپو او پدیر کې د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا پدیکلا وای
دا ګندارا ګریو کلچر چې کوم یادیږي دا آریان د وخت سره دا کنټمپرری دی داغي اثر هم ایون هم تاسو ته ملو شوی دی په مرګره کې ګریو کلچر سایت او باغی کې تقریبا چې د 1500 نه د 1700 قبل مسیح د وخت او د قبرونو اوزار هغه وخت کې په دا دستور چې را مړ مړ شو یو بنده هغه وسیزل شو یو مرتبان کې به واچو دا غي سره دا د ژوند چکم د هاوس هولډ ورته موږ وایو اوزار او دا لوخي لرګي وغیرہ دا شي زونه میزونه د خوراک سامان دا به وسره قبرونو کې خښ کو نو دي آثار هم ته دلته په ګر کې ملو شي
لطف الرحمن وای سکندر اعظم چې کله د باجوړ پلار دیر تراغلو نو د پنچکوړې سین سره نږدې د تالاش واده کې چې هغه وخت د مساګ ریاست برخه وه د اسکینوس لخکر اړخ نه ورته سخت مزاحمت وشو او د درې ورځو سخت جنگ وروسته د سکندر اعظم فوزونو نه صرف د مساګا قلعه فتح کړه بلکې د اسکینوس لخکر او خوښه شپږ زره خلک یې مړه کړل او تاریخ دغه مرګ جوبلې ته د مساګا قتل عام ویل دی
اعظم تا دغلطه کی سخت مشکلات چی پیشی وی دی دا غلط تالاش علاقه دا دی علاقه تا اغا وقت که مساگا ویلی شیوا چی دا دا اسکینین ریاست در حکومتو تا دغا وقت دا دغی ریاست بادشاو اسکینوس نو چی کل سکندر اعظم دا ترالو دا غدا خیال نو چی دا تا با دونا سخت ریزیسٹنس پوشی و اسکینین دا اغی سرا دیر سخت مقابله اکلا دری ورز پوری اغی مساگا پتا نکلی شوا او دری ورز پس اغی پیسله اکلا چی یو بھرپور حملو کی نو اکی اسکینوس وفات شو اغا قتل شو پا دغا جگڑا کی او دے تویرے شی دمسکر آف مساگا
لطف الرحمن وائی چی سکندر اعظم پا دغا جنگ کی زخمی شوی ہم او دا دیر تاو او غسین زائی لخ کر او زائیونا پا مکمل توگا تباکلل
تلاش کی کمونگا او گرو دا زیارت بازار نه کمونگا جنوب طرف ته وګورو نو دغلته کې یو ډیری ده هغې باندې اوس هم هغه د محل سه ټوکړه پاتې ده او دغلته کې سکندر اعظم چې کله جګړه کول نو دی زخمی شي و د اسکینین کسانو دی په دې پتون باندې ویشتی و په غشي باندې او دی چې کله د مازیګر هوا اووالو د دغې علاقې هوا ډېره خرابه ده ډېره ترخۍ په مازیګر کې دغه هوا دته ولګېده نو ده ډېر زیات تکلیف محسوس کړو
خو بیا مورخین په دې نه دي متفق چې سکندر اعظم واقع هم د مساګا موجوده ملکن ډویژن په جنگ کې زخمی شوی ځکه هغه په خپل اورا یعنی موجوده اوډیګرام بزیرا یعنی موجوده بریکوټ او ارنوس ذکر کړی دی خو لرغونی آثار او د تاریخ کتابونه دغه خبره ثابتوي چې سکندر اعظم د خیبر په دره نه بلکې د دیر باجوړ په لار اباسین غاړه ته رسیدلی وو
تاریخ مونږ ته دا ښیي چې هغه په باجوړ باندې راغې بیا د تکی د کټکلې په دې سایت باندې راغې او چکدره موجوده چې کوم د چکدری دا دیر دا چکم میوزیم دی په دې اړخ باندې هغه سی د لاړو بیا سواد ته لاړو هلته کې جنګونه کړي دي داسې د منګلور په ایریا باندې بیا مونږ ته نور آثار ملاویږي په اوډیګرام سواد کې ګورا بازار او هلته کې چې هلته کې هغه جنګونه کړي دي بیا موجوده چکم دا ټول آثار مونږ ته داخلي چې الیگزینډر واقعي په دې طرف راغلی او په دې لار باندې تیر شوی دی
دیر په تیر وختونو کې د بودھ مت او هندوشاهی هم یو لوی مرکز پاتې شوی دی چرته چې د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته د بودھ مت او هندوشاهی وختونو نښې نښانې ملو شوی دی او د چکدری او د هیواد نور میوزیم کې محفوظ شوی دی د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا وای چې دوی ته د دې سیمې نه دومره قیمتي بوتان او مجسمې ملو شوی دی چې د تحفظ لپاره د پاکستان سټیټ بینک کې ایښودل شوی دی دا پختونخوا د نور سیمو پشان دیر او سوات تا اسلام مذهب هم په یو لسمه صده یعنی د محمود غزنوی په وخت کې راغلی دی او دلته اسلام ډیر په تیزی سره خپور شوی دی لطف الرحمن د محمود غزنوی په دې سیمه د اثر او جنگونو په حق لا وای
محمود غزنوی دلتا په 1021 عیسوی کې راغلی دی او د دسرا یو ډیر بهادر کس د غنوم یادیږي حیا نواز حیا نواز دی دا د مستخیلو دا یو قوم دے دیر کی بجندور کی دا دی کسان زیاد پاتی کی او تے مرگر کی دا دی مشر تیر شوی دے دا حیا نواز چی دے دا بیسیکلی دا ترک کو سیدن گیو حیا نواز رالو او دا محمود غزنوی سر پا دا غالا کی پا پتوحاتو کی دیر مرستا اکلا او محمود غزنوی دا دا بہادرین متاثر شو او دا تے دا تے مرگرین برا شمال طرف تے والا کور کلا چی اغیت اسم حیا سی ری ویر کی
بیا دا وخت سره سره پښتانه پسواد دیر او باجوړ کې مضبوط شو او مغل بادشاہ ظهیر الدین بابر چې کله پشپاړه مسده کې د سیمې ته راغلو نو د یوسفزو قام ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د یوسفزو قبیلې مشر شاه منصور لور سره واده وکړو او دغه شان د مغلو او یوسفزو په منځ کې د خپلوۍ او دوستۍ یو رشته جوړه شوه چې بیا وروسته د همایون او اکبر بادشاه په وخت کې په جنگونو بدله شوه. په دیر کې بابر بادشاہ په کومځه کې چې د دمې لپاره د خپل لخکر سره خیمه لګولې وه هغه ځای ته نن هم خیمه وایي او په کوم لار چې هغه د دیر نه د سوات په لور تللی و هغې ته د بابر غاښې وایي.
بابر دلته راغلی دی په 1526 کې. هغې اول نواګۍ د باجوړه لکوله بیا تالاش ته راله. د تیمرګرې نه مخکې د یو خپل خیمه لګولې وه ټینټ شورته مو وایو ای لګولې وو هغه ځای ته نن هم خیمه ویلې کېږي د دغه خیمې سره. او که مونږ بابر نامه وګورو نو بابر په دې کې وایي چې زمونږ سره په دغه علاقه کې د خوراک کمی رالو. نو مونږ لاړو ماندیش نوم یو کلی دی دغه کلی مونږ ډوډ کړو او دای نه مونږ سره ځان سره غله راوړه.
د دیر ریاست چې په کال 1908 کې د قبایلی ایجنسی حیثیت ورکړل شو او بیا وروسته 1901 کې پاکستان کې شامل شو ډیر لوی تاریخ لري چې د یو مذهبي کس اخون الیاس نه پیلیږي. څوک چې په کال 1501 کې پنهاک دره کې پیدا شوی و هغه په قوم ملیزی و او د دین تعلیم دپاره د هغه وخت د هندوستان لاهور ښار ته تللی و. د حج کولو نه پس کله چې اخون الیاس په کال 1400 کې وطن ته واپس راغلو نو د نهاک درې په ځای لاجو کلی کې استوګنا اختیار کړه. په کال 1400 هغه د 400 کالو په عمر کې وفات شو او بیا د هغه زوی مولانا الیاس د دین د خپرولو کار شروع کړو. خو بیا د هغه زوی ظفر خان د لاجو کلی نه دیر خار ته لاړو او هلته آباد شو او د یو خان په حیثیت کې دغه ټوله سیمه خپله ولکه کې واخیسته. لطف الرحمن د دای کورنۍ په حق لا وای
د مولای سویل لپس د دز ویره ظفر خان د دې دین کار په زیبانی دنیاوی حیثیت یو خان جوړ شو او د لاجبوک په زی دیر زی تلاړو دیر خار ته چت یو دیر دی او ال تکي بیا د دز زوی دی غلام خان هغه مل توسیدو د غلام خان زوی دی قاسم خان. بیا د قاسم خان په باره کې د تاریخ کې مواد ډیر شته. دا یو ډیر لوی خان د سره د سلوی زرو لخرو د زامنو آزاد خان غزن خان سعدالله خان محمد سید خان. غزن خان د 1863 د امبیلا په جګړه کې میسا غشته و.
لطف الرحمن وایي چې د دیر دغه خان کورنۍ چې بیا وروسته ورته د انګریزانو په وخت کې د نواب نوم یا ټایټل ورکړل شو په دیر ریاست باندې تر کال 1901 پورې مشري کړې ده. خو بیا هغه وایي چې په کال 1890 کې د جندل عمرا خان دا وخت د دیر شریف خان ته ماتې ورکړه او هغه په سوات منګ ورکی پناه واخیسته. خو چې بیا کله انګریزانو د جندل عمرا خان د خپل ځای نه بې دخل کړو نو شریف خان واپس د دیر ریاست واګه تر لاسه کړې.
عمرا خان چې د دته پټان نیپولین په نوم یادیږي د دې جنجو د د حکومت بنیادی تور باندې په جندل کې خدا په 1890 کې د هغه وخت د دیر حکمران محمد شریف خان د شکست ورکو او د دنه ټول دیر قبضه کو. نو دغه شان د عمرا خان سرحد د سوات سیند پورې ورسېدو. بیا عمرا خان د انګریزانو سره د ډیورن د معاهدې په وجه سره اختلافات راغله. انګریزانو د خلاف کاروایی وکړه د حکومت ختم کو او د افغانستان تلل او الته وفات شو. نو انګریزانو د افغانستان پس محمد شریف خان کمجی پمنگورا کی اسیدو واپس راویسو اور دیر حکمران شو اور دا خاندان دا 1969 پوری حکومت کرے دے.
که یو خوا دیرتا د یونان سکندر اعظم د غزنی سلطان محمود او د منځنی ایشیا مغل بادشاه ظهیر الدین بابر راغلی دی. نو بل خوا د برتانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د دیر په غرونو د انګریزانو فوج سره د ځایي خلکو خلاف جنګېدلی دی، او د چک درې سره نږدې ادینزی په غرونو کې د چرچل پیکټ په نوم یو یادګاري ځای هم جوړ شوی دی. لطف الرحمان وایي چې انګریزان په لومړي ځل د گلګت په لار چترال ته رسیدلي و، خو بیا په 1890 کې عمرا خان سره د یو لاسلیک لاندې چترال ته د تلو راتلو او د ټیلیګرام لاین دپاره د دیر لار استعمال کړی ده. ویل کېږي چې د والي سوات په مقابله کې د دیر نواب په خصوصي توګه نواب شاه جهان د تعلیم او د پرمختیا سخت مخالف و، او د ریاست دننه به د سکول او پوخ کور جوړولو اجازت نه ورکولو.
د دیر حکمران نواب شاه جهان هغه ډیر ظالم و، د هغه په زمانه کې په دیر کې یو سکول نه و، یو اسپتال نو، چا سیمٹی کور نشو جوڑے، چا خپل کور ته چونه نشو ورکولے، بجلی نہ پریخولا. لکه هغه دا خیال و چې کپس قدر ته تعلیم راشی زما حکومت به ختم شي، دا خلک هم مان نه مني. او دا هغه د دې څخه دونه یری دو چې خپل زوی خسرو خان هغه هم سبق نه دی پریخو دی، هغه صرف د پرامنه سبق ویلی دی او نور به پریخو دی.
اوریدونکو، د دیر تاریخ دومره لرغونی او اوږد دی چې په یو پروګرام کې دغه بیانول ګران دي، خو بیا مونږ هڅه وکړه چې د آریا وخت نه واخله تر د سکندر اعظم، بود مت، هندوشاهی، مسلمانانو او انګریزانو د وخت آثار او واقعیات درته وړاندې کړو. بل وخت به د چکدری میوزیم کې د دیر نه موندل شوي لرغونی آثار، د هندوشاهی د وخت ګنبد کلا، د چرچل پیکټ، د بابر غاخي او د دیر نواب د کور او کلا په حقلا ځانګړي پروګرامونه کوو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.